د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سره د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوې دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهه د سره وژنه تایید کړي او ویلي دي چې د ډزو دغه پیښه کې چې تیر ماښام شوې د سره یو ملګری وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سره د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د تخار او بغلان امنی قومندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت څیره و. هغه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته ولاړ او په دې وروستیو کې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کاوه. د ملي مقاومت جبهې ویان علي میسم نظری ادعا کړی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی خو د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې ایران کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هبیټاټ وایي فراخ ښار تیرو څلرویشتو کلونو کې 15 برابره پراخ شوی دی. دغه ادارې پر خپل ایکس پانل لیکلي چې دغه پراخوالی ممکن یو پرمختګ وګڼل شي. دوی ویلي دا ډول پراخوالی هغه مهال پرمختګ ګڼل کیږي چې د ښاري پلان او زیرکې پانګونې له مخې شوی وي. دوی ویلي د ښارونو پلان شوی پراخوالی خلکو ته ښه خدمتونه برابروي او د خلکو لپاره د هستوګنې ښه زمینه برابرولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښارونو پر غیر پلاني پراختیا باندې تل نیوکې کیږي. د ښار جوړونې کارپوهان وایي د افغانستان په اکثرو ښارونو کې معیاري کانالایزیسیون سړکونه پارکونه او د ژوند نورې اسانتیاوې له پامه غورځول کیږي. د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ لیو د کریسمس یا حضرت عیسی د پیدایښت د کلیزې په مراسمو کې د نړیوالې مهربانۍ او سولې غوښتنه وکړه. هغه پرون چهارشنبه ماښام په روم کې د کریسمس مراسمو ته خپله لومړنۍ وینا کې وویل کریسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. له شدید ورخت سره سره زرګونه کسان د سن پیټر په میدان کې راټول شوي وو او د پاپ وینا یې د سړک پر سر لګول شوو بوردونو باندې له نږدې کتله. د کریسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهبه ټولنو کې له پرون غرمې راهیسې پیل او د جمعې تر ماښامه پورې دوام کوي. او د روسیې په جنوبي بندر تمریوک کې د تیلو دوه ټانکرونه د اور لمبه شوې دي. د کراسنودر په سیمه کې د نننۍ اور لګېدنې لامل چارواکو د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو برید بللی دی. رویټرز لیکلي چې د اور لمبو شاوخوا 2000 متر مربع ځمکه نیولې وه. په پیښه کې د سر د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. دا د روسیه او اوکراین ترمنځ د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه ده. هغه جګړه چې اوس مهال پای ته رسېدو ته نړیوالې هڅې ډېرې ګړندۍ شوې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د پولیسو یو پخوانی لوړ پوړی چارواکی په تهران کې وژل شوی. خبرونه کې تفصیل درکوو. د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د 2015 کال له پایله څخه باندې 1,000,000 افغان کډوال له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي.
موږ افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده.
په همدې کال کې بیا سلګونه روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې تړل شوي چې د خلکو ستونزې یې ډېرې کړي.
در بدر نه واپس ده، نه کلینیک سته، هیڅ شی نسته. پنځه زره کوره درته یو د شل روپۍ نه لرو چې موږ د ښار پورې ولاړ شو. دا خپل کوچنی بوزو کلینیک یې بوشو.
او ننګرهار کې سږ کال د سترسو حاصلات ښه دي.
او الحمدلله ته تیر کال په تر الحمدلله حاصلات ډېر نه خدا ښه دي او ښه قیمت او ښه مناسب خدي شوي الحمدلله.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده د خبری مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر راپورته د افغانستان د تیر جمهوری نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سره د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهې د سره وژنه تایید کړي او ویلي دي چې د ډزو دغه پیښه کې چې تیره شپه شوې د سری یو ملګری وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سری د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د تخار او بغلان امنی قماندان پاتې شوی او هغه مهال د طالبانو مخالفت سره و. هغه د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته ایران ته ولاړ او په دې وروستیو کې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کاوه. د ملي مقاومت جبهې ویان علي میثم نظری ادا کړی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی دی، خو د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر اوسه په تهران کې د ایران د حکومت رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې ایران کې وژل کیږي. څلور میاشتې وړاندې ناپیژنده وسلوالو په مشهد کې د معروف غلامی په نوم یو پخوانی جهادي قماندان وواژه. د جنرال سری وژل کېدو د یو شمیر پخوانیو پوځي چارواکو غبرګونونه هم پارولي. دوی د ایران له حکومت غوښتي چې د ښاغلي سری د وژونکو په پیژندنه کې مرسته وکړي او زر تر زره هغوی پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوسم راځو په پاکستان کې د افغان کډوالو مسلې ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له پاکستان څخه تر 1 میلیون ډیر افغان کډوال شړل شوي او افغانستان ته راغلي دي. دا چې دغه کډوال چې افغانستان ته راستل شوي څه رقم ورځې شپې ګالي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې خپل هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو واوښته. یونیسیار په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر 24 مخبور کړی، ویلي چې په دې کسانو کې د بیوار کارت لرونکي، د ای سی سی کارت لرونکي او د غراز بی اسناده کسان شامل دي. په راپور کې راغلي چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشت دي. دغه سازمان زیاته کړې چې یوازې د نومبر په میاشت کې 1,01,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نږدې 38,000 تنه د چمن، تورخم او بارامچي له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشټوالي لامل د کورونو تشول، د پراخې بیکوري لامل شوي او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانی ډیری زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما دیپورت شدیم به طرف افغانستان.
په دې وروستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورځي چې افغانان پکې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. ښایي نږدې 90% افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولی دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې 6 میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان اباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي وایي ورسره ناوړه چلند شوی. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده. کور په کور تلاشي کې د خلکو هیڅ حالت ته پام نه کوي. که ناروغ وي، شیدې خوړونکي ماشوم ولري یا سپین ږیری وي، هیڅ معیار ورته نشته. له افغانانو سره داسې چلند کېږي لکه مجرمان چې وي او په داسې ډول له ځان سره وړي چې د انساني کرامت خلاف دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په خپل تازه راپور کې د غراز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې. راپور کې دا هم راغلي چې د ساتنې او جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په برخه کې خطر هم مخ په زیاتېدو دی. د راپور په ټکو دوی په ټول پاکستان کې د خپلو کارکوونکو لپاره له سلو څخه ډېرو روزنیز پروګرامونه جوړ کړي تر څو کډوالې ښځې نجونې او ماشومان د تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او جنسي ځورونې څخه خوندي کړي. داسې مهال چې ډېری افغان کډوال په پاکستان کې خپل د کډوالۍ د کیسونو له ځان څخه شکایت لري، یونیچسیار د راپور له مخې د نومبر په میاشت کې یوازې 29 کډوال بیا میاشتې دو لپاره معرفي شوي دي او په 2015 کال کې ټول 1511 افغانان له پاکستان دغه هیوادونو ته لیږدول شوي دي. افغان خبریالان د بشري حقونو فعالان د تیر جمهوري نظام کارکوونکي او پخواني امنیتي ځواکونه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې خپلو د کډوالۍ د کیسونو د پرمخ وړلو لپاره پاکستان ته تللي وایي چې ویزې یې نه دي تمدید شوي او د نیولو او شړلو له جدي ګواښ سره مخ دي.
اکرام الله اکرام دا راپور راکول نوموړي سره پاتې کیږو. اوس به راته ووایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې نږدې 80 بې اسناد افغانان نیولي دي.
د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په بلوچستان کې د استخباراتي عملیاتو پر مهال 109 افغان وګړي نیولي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې چې چهارشنبه د ډسمبر په 23 خپور شوی دغه کسان پاکستان ته تر ناقانونه داخلېدو وروسته د چاغې ولسوالۍ په نوکنډي او تفتان سیمو کې نیول شوي. په راپور کې د یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي له قوله ویل شوي چې نیول شوي کسان ډېری افغان ازبکان دي، د نورو قانوني څېړنو لپاره اړوندو ادارو ته سپارل شوي. دغه چارواکي ویلي په وروستیو کې د افغانستان سره په کرخه امنیتي ګزمې سختي کړي تر څو د ناقانونه تګ راتک، انساني قاچاق او نورو غیر قانوني فعالیتونو مخه ونیول شي. تر دې وړاندې تیر اونۍ د نوکنډي په سیمه کې د مسافر وړونکو موټر او ټانکر تر ټکر وروسته 11 افغان وګړي وژل شول او 9 نور ټپیان شول. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې دغه کسان هم غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان او ایران ته په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د تګ لړۍ زیاته شوې. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته تللي وایي چې اوس هر ورځ د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند سره مخ وي. په بلوچستان کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه کله چې پاکستان ته راغلی یو څو ځله د پولیسو لوري نیول شوی یو، ان د پاسپورت او ویزو سره سره یې موږ په تکلیف کړی یو او هڅه یې کړې چې ډیپورټ مو کړي خو د پیسو په بدل کې بیرته راخوشي کړی یو. داسې ډېرې بېلګې شته.
په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغانان وایي د پاکستان له لوري د دوی د ویزو په تمدید د بندیز پرېکړه لا په ځای ده، هغه څه چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دا ټک په سیمه کې میشت یو افغان کډوال ارزو احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
حداقل مو هدا دولت موږ ته پاکستان نو حکومت غواړو چې لږ تر لږه موږ ته ویزو د تمدید پروسه بیا پیل کړي تر څو موږ وکولای شو دلته په قانوني ډول ژوند وکړو. موږ نه غواړو چې په غیر قانوني ډول دلته پاتې شو او یا دوی له موږ کومه ویره احساس کړي. یوازې غواړو چې موږ ویزې دې تمدید کړي.
تب داسې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو، بندي کولو او جبري ډیپورټ لړۍ په بېساري ډول تیزه شوې. یونیچسیار ویلي د روان کال له پیله د نومبر تر میاشتې پورې په پاکستان کې 100,000 ډېر افغان کډوال نیول شوي. دغه ادارې د غراز ویلي چې د روان 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ډسمبر تر 14 مې له 9,15,000 ډېر افغان کډوال افغانستان ته بیرته ستانه کړل شوي دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي د پولیسو لخوا د نیول کېدو دوامداره ویره لامل شوی چې ان ډوډۍ اخیستو او یا روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره هم له کوره ونه وځي. دوی وایي چې د خوړو او درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې ان د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږي پاتې کیږي. دوی وایي چې دې وضعیت د ډېرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغېزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبه د دسمبر 23 ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي موږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دو درې ورځې مخکې مو د مازمخین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونه شو څښلی، ځکه په سیمه کې پولیس و او زه نه شوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې آن د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرأت نه لري، ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی، ازادي راډیو ته وویل د قانوني استوګنې ستونزې، اقتصادي فشارونو، د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زمون ستونزې یوازې د استوګنې موضوع پورې محدود نه دي. سخت اقتصادي فشارونه، د کار نشتوالی، د کور کرایه نشو ورکولی او د ژوند د لومړنیو اړتیاو لګښتونه مو ډېر سخت وضعیت سره مخ کړي یو. ډېرې کورنۍ ان د ناروغۍ پر مهال روغتون ته د تګ جرأت نه لري، ځکه د پولیس له نیول کېدو وېرېږي. موږ تل د نیول کېدو له ګواښ، د پولیسو سلیقوي چلند او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له فشارونو سره مخ یو.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې یا نۍ په جلا وطنۍ کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو، ځورونې او جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په یو لیک کې چې یوه کاپي یې د سې شنبې په ورځ د دسمبر 28 له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې، له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لاسونو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نوی په جلا وطنۍ کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمېر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامداري ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې بې اسناد افغان کډوال باید خپل هېواد ته ستانه شي. شنبې د دسمبر 16 یو شمېر افغان خبریالانو د فرانسې په پاریس ښار کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره اعتراضي غونډه وکړه چې په پاکستان او ایران کې اکثره مخ دي. د دې اعتراضي غونډې تنظیمونکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي چې لسګونه خبریالان د پناه غوښتنې د کیسونو د رد یا بې ځوابه پاتې کېدو له امله په دغو دوو هېوادونو کې له جدي خطرونو سره مخ دي، چې په کې رواني فشارونه، اقتصادي ستونزې، نیول کېدل او د جبري ستلو ګواښ شامل دی. افغان خبریالان د بشري حقونو فعالان د دې جمهوري نظام کارکوونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدېږي او د نیول کېدو او ویستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د نوومبر په پیل کې په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نوومبر تر لومړۍ نیټې پورې 1,13,000 افغانان له پاکستانه خپل هېواد ته ستانه شوي او د 2015 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمېر له 1,20,000 څخه اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو سلیر وساته.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان نو راپور نه هم درو، خو اوس راځو د سیمې وی تودي موضوع ته. هغه دا چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د هغو شلو مادو له جزئیاتو پرده پورته کړې چې د اوکراین او د روسیې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا لخوا وړاندې شوی، البته وړاندې شوی مادي 28 وي، خو اوس شمیر د اوکراین لخوا شلو ته راوړل شوی. دا چې څه پکې راغلي له احمد شبر به تفصیل وورو.
د دسمبر په 28 د اوکراین ولسمشر له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د سولې د هغه شل مادو پلان شریک کړ چې په روسیو او نیو کې د امریکا، اوکراین او اروپایي هیوادونو د مرچانو له لوري وړاندې شوی دی. د دې مسودې هدف د اوکراین د نږدې څلور کلنې جګړې ختمېدل او پر دغه هیواد د روسیې د تیری پای ته رسېدل یاد شوي دي. دا مسوده د روسیا او اوکراین ترمنځ د بشپړ او غیر مشروط یرخل پای ته رسیدل په ګوته کوي، خو په دې کې د ختیځ اوکراین پر سیمه د واکمنۍ او د زاپروژیا د اټومي برېښنا پر فابریکې د واکمنۍ په څیر پر پیچلو موضوعاتو بشپړه موافقه نه ده شوې. کرملین وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د مسابدې په اړه معلومات ورکړل شوي دي او مسکو اوس خپل ځواب چمتو کوي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر وایي دا د جګړې د پای ته رسولو لپاره د کیف، واشنګټن، اروپا او مسکو ترمنځ یو سیاسي سند دی. زلنسکي زیاته کړه چې هیواد یې له متحده ایالاتو سره د چارواکو په کچه د حساسو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی او د سیمو په څیر موضوعاتو باندې باید د مشرانو په سطح بحث وشي. په مساوده کې د دې په ګډون چې اوکراین کولی شي چې 3 لک سرتیری وساتي، یو شمیر نور پیاوړي امنیتي تضمینونه په پام کې نیول شوي دي. په مساوده کې راغلي دي چې متحده ایالات، ناټو او اروپایي ټولنې دي اوکراین ته امنیتي تضمینونه چمتو کړي او داسې تضمین دي ورکړي لکه د ناټو یو غړي هیواد ته چې ورکړل شوی دی. د ناټو تړون د 5مې مادې له مخې که چیرته یو ځواک د ناټو پر یو غړي هیواد برید کوي، دا د ناټو پر ټولو غړیو د برید معنا لري. د تړون له مخې به واشنگتن او کیف د امنیت او بیارغونې په برخو کې دوه اړخیز تړونونه کوي او د دې مخه به نه نیول کیږي چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیو کې ویلي دي چې اوکراین باید په خپل ختیځ کې د دونباس 5000 کیلومتره مربع سیمه پریږدي او کیف باید په رسمي ډول دا څرګند کړي چې له ناټو سره به نه یو ځای کیږي.
له خبرونو ورآخوا،
په دې ټولګه کې درته وایو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې سږکال په افغانستان کې 445 روغتیایي مرکزونه یا تړل شوي او یا هم ځنډول شوي چې د خلکو ستونزې ورسره زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړی چې په روان 2015 کال کې د سخت مالی کسر لامله د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په خپل تازه راپور کې چې د دسمبر په 23مه د ریلیف په ویپاڼه خبر شوې ویلي، د کشمیر مرکزونه چې تر ډیره د امریکا د مرستو د ځنډیدلو له امله تړل شوي، له پنجشیر پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې دي. راپور کې دا هم راغلی چې له دې امله لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي. راپور کې راغلی چې په دې تړل شویو مرکزونو کې ګرځنده روغتیایي او تغذیوي ټیمونه، بنسټیز او فرعي روغتیایي مرکزونه او هغه چې خلکو ته ژوند ژغورونکي بشري خدمات وړاندې کول شامل وو. د راپور په ټکو د بودیجې د کمښت لامل د افغانستان روغتیایي خدمتونه ګډوډ شوي او تر ټولو ډیر د افغانستان ختیځ ولایتونه کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان زیانمن شوي. په دې ولایتونو کې د لږ تر لږه 160 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکول شوی چې لامل 1 میلیون کسان له روغتیایي اسانتیاو بې برخې شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل دوی له سختو روغتیایي ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
یو دل څه د مارو چې نه تقریبا واته میاشتې وو دا بند شوی دی، نه پوهېږي کوم چې څه علت دی. کېدای شي د بودیجې د کمبود په اساس باندې، خو دلته وو ډېر ښه کار یې کوو، خدمت یې کوو. دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ 15 میله خپل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او انغاره چین مرکزي کلینیک رانه لري، د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان چې دا کلینیک تلې.
د ننګرهار د نازیانو یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، له ورته ستونزې شکایت وکړ.
په تېر کې دلته موږ یو وړوکی غوندې کلینیک درلودو او هغه مزبند شوی دی. ستونزې خو ډېرې دي. که دلته کوم مریض موږ ته پیدا شي نو بس مجبور یو چې لاندې بشپلاک ته یوسو. خلک غریب دي، فیس او دواګانې نشي اخیستی، نو ستونزې ډېرې دي د کلینیک په بندېدو سره.
په ورته وخت کې د اروزګان د دهراود ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ګڼې کورنۍ هیڅ روغتیایي مرکز نه لري.
شهر په نن ورځ چې موږ د شهر په ریبلاسه د خپل کچنۍ بوزو کلینیک یې بوشي، کلینیک د چموږ دی، واشه په عراق موږ د شهر په قدرت ولا کزو خپل لرم.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو دغه اوسیدونکي له نړیوالې ټولنې نه د روغتیا په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي، خو د روغتیا کلستر او د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې راغلي که څه هم دوی د خپلې داخلي بودیجې د تنظیم له لارې لږ تر لږه یو نوي روغتیایي مرکزونه بیرته فعال کړي، خو ویلي دي چې اړتیاوې بېساري او جدي دي. په راپور کې له مرستندویانو غوښتنه شوې چې بیړنۍ مرستې برابرې کړي څو د افغانستان له وړاندې نازک روغتیایي نظام د لا نور خرابېدو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د بشري مرستو له کمښت وروسته د افغانستان روغتیایي نظام له ستونزو سره مخ دی. ایمرجنسي نه دولتي سازمان د روان لمریز کال په زمري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې او ځواک د کمښت له امله د افغانستان روغتیایي سیستم د سقوط په درشل کې دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 کال په ډسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په افغانستان کې د ولسوالیو 2% اوسیدونکي ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ویلي و چې د 400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 10.2 میلیون افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. تازه بیا دی ادارې ویلي چې د اسلامي پراختیایي بانک په همکارۍ په افغانستان کې 3 نوي روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د دغه بنسټ په خبره له دې اقدام موخه په روغتیایي مرکزونو ډیر فشار راکمول دي.
اوریدونکو ورو ورو ورسېدو د خبری مجلې د پای شیبو ته په وروستیو کې درته یو په زړه پورې راپور اخلو. هغه دا چې په ننګرهار کې بڼوال وایي چې سږ کال د سترسو حاصلات ښه دي او ښه بازار هم لري. دا چې بازار څه ډول دی سره لدې چې لار هم بنده ده، تفصیل به درته له سنا کاکړه په دې راپور کې واورو.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ، دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې رش کوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطاو الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبره د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تیر کال په تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه خدا ښه دي او تاسې خپله هم خوب ویلی مقدار ښایسته حاصلات یې کړي دي او ښه قیمت او ښه مناسب خدي شوي الحمدلله. مونږ د انجنیرانو چې مونږ رقم په رقم د سرو دوایانو پسونه او پسونه لګې دا ولي چې دا دواړه پوښي او الحمدلله دا رنګ حاصلات یې کړي دي.
د باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټي راش کوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
مې مانلا دي په ټکوټو لوسوري اوسېدونکو یم ډېر خوشاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلې دي هغه غوڼه ډېره مننه شي زموږ د غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې پشپک ویش سره جری بسمکه مالټې کرل شوي او سږ کال د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست وایان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال اماراتي شرکت له لورې په ننګرهار کې شپږ ویش زره جری بسمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 2600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه
شي. او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټې اخیستي د خوند او ذائقې صفت یې کوي. د کابل اوسېدونکي زرمینه چې وایي تېره اونۍ جلال آباد ته تللې وه د دسمبر په درویشتمې ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي، دوه رقمه وي چې یو رقم مالټې وي چې ډېرې ښې وي درجه اول مالټې په جلال آباد کې من 1500 روپۍ دي او یو رقم مالټې وي چې من په 1400 نو ډېرې خوندورې مالټې دي د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کې رارسېږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري په وزارت کې یوې سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کې هم د مالټو باغونه شته.
له ازادي ملما
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملما پروگرام ته مو زفرید سیال هر کله کوم نن د ازادي ملما په پروگرام کې را سره د سیوسته کون کې ملما نه ده چې لاسته کړو سره ګرځول شوې خو د محرومیت په دغه دوره کې شیرونه د مخه کړی او شیرونه وای د دې ترڅنګ هغه مدرسې ته ځي او دیني زده کړې هم کوي دا چې د هغې نور مصروفیتونه څه دي وربشو خپله به یې له هغې واورو نوم یې ملالۍ وزیري ده ملالۍ جانې ستړې مه شي مننه له دې چې ودې منله نن سره په پروګرام کې اوسي ملالۍ په پیل کې له تا اورم چې زیږون دې چېرته شوی ده او د ښوونځي په اړه دې راته ووایه څوم صنفه پورې د مکتب ویلی
زه هر څه مخکې تاسو ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما نوم ملالۍ وزیر دی په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی یم او تر شپږم پورې مکتب ویلی دی اوس مهال نو په کور کې یو مکتب بند دی
ملالۍ جانې عمر دې څومره ده څو کلنه به یې
څوارلس کاله عمر مې
څوارلس کاله په یاد دې راځي اول صنف کې چې شامل شوې وې چا وړې وې
اول چې شامل شوې ما پلان نوړې وم
ستا غورس په یاد ده کوم خاطره چې دې ورنه ذهن کې شته
داسې خاص نشته
مونږه لکه زما چې د خپل مکتب خاطرې یادې لګې مونږ چې مکتب ته وړې وو دا ځینې ماشومان عموماً کنه قدونه جګ وي سره له دې چې عمر نه کم وي او ځینې بیا عمر نه ډېر وي قد چې جګ نه وي یا داسې وړوکی ښکاري نو بیا به ماشومان ته ویلې ته دا لاس د شاته تیر کړه چې دغه پورې در رسېږي که نه ولې پورې ده چې موږ تا ښوونځي کې کښېنه وو یادې ونیسو تاسې وخت کې خو داسې څه کیسه نه وه
ولې نه زه وړې وم وخت ترې لاس ورسوه نو ما نه شي کولی ډېر به زختم خپل لاس داسې شاته یوړلو او لاس مه ورسوه مې مکتب کې داخله کړم
نور تاسو سره همصنفیانو کې خاله لور ماما لور کاکا لور داسې څوک نه وو په هغې وخت کې چې تاسو سره یو ځای مکتب ته تللي وو
خور مې وه
خور دې مو کور کې د مکتب نه وایي
او غم کور کې ده
د شپه کله د چې مکتب وویلې د طالبانو راتګ نه وروسته دې څو کاله مکتب وویلې د یو کال که دوه
کاله لکه چې
تکړه وی مکتب کې
زه خپله عمومي او لمره وم د مکتب
څنګه د درس والې چې اول نمره کې دې نیولې وه
هم د زد له امله بس یو لکه زما نمرې هغې ته یعنې ورکړې بس ما ته څنګه مانه مخکې شوی وې بس د زد له امله بس عمومي او لمرګي مې ونیوله ډېره زدناک وم
د لک مو خپلوان وه
نه خپلوان نه وم لکه ما ته نقل ورکړې بس زما نه مخکې شوی وه په
نمرې تا به نقل باندې تا نه مخکې شوی وه نو څنګه دې نقل ورکوه سره له دې چې بدل شي هغه ستا رقیب ده
بس
زړه دې اطمینان ور باندې سوځېدلی وه
زړه مې پسې سوځېدلی بس مې ته رانه مخکې هم شو
کوم مضمون دې ښه زده کېده کوم مضمون کې تکړه وې د علاقې مضمون دې کومې وه
انګلیش
انګلیش دې چېرته یوازې مکتب کې ویلې که نه نور دې کورسونو کې تعقیبه وه
کورسونه کې مې تعقیب کړې
اوس انګلیسي خبرې کولی شي
انګلیسي خبرې کولی
شي بیا د انګلیسي کورسونه د شتللې پیسې مو څنګه ورکولې ډېرې وې لږې وې کورنۍ د سره همکاري کوله په دې برخه کې
مننه کورنۍ هم همکاري کوله او کورسونه بې زیاتره فریم وو او فیسونه هم زیات نه
وو اوس هم انګلیسي کورس ته ځکه پرېښی دی ده
اوس مې دریم کاله مې ویله بس نور
د خور په اړه درته ووایه هغه هم درسره تلله
او خور مې هم راسره تلله
او مخکې مو چې یادونه وکړه دغه همصنفیانو دي هغوی څنګه دي هغوی اوس هم هغه هلک یادوم مکتب ته ځي له تاسې نه وروسته
هغه اوس ایټالیا کې دی
څنګه په کورنۍ سره راغې که نه بله کومه طریقې پیدا کړې وه
کورنۍ سره تلې
اوس چې په کور کې ملالۍ جانې څه کوي
مطالعه کوم بس اوس مې آنلاین سیمفون ته م هغه کړی سبتې نام کړی دی او بس د کور مصروفیتونه همدې سره وخت تېرون
کور کې څو کسان یاست؟ ساو خور نه مواله و
کور کې درې خويندې یو مور یو ورور.
د پلار په اړه مو څه ونه ویلې؟
پلار مې مسافر دی سعودي کې.
خیا پلار مسافر دی، بیا خويندې ورونه کې خو غټه نه
یو مانم بله مشره ده، بس زه درېیم یم.
تا څنګه چې مشره ده، مغه مو هم صنفه یوه مکتب کې. هغه بیا تا سره رقابت کې وکنه و نقل د کله هغې ته امتحان کې ورکړه وکنه؟
هغه بیا مانا بیا بېله شله.
بېل صنفونه کې وای؟ هغه هم طالبان را تک سره درس نه پاتې شوه؟
هو هغه هم د طالبان د را تک څخه چې هغې وراله بس پاتې
شو. اوس مدرسې ته ځي که نه؟ مدرسه کې د قرآن شریف تر څنګ نور کوم مضامین درته تدریسي؟
اسلامي کتابونه مضمونه ګوي، چې ریاضي، پښتو، انګلش، دري، بیولوژي او تاریخ، دا کتابونه هم تدریس کېږي په کې.
ستاسې په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ کوم ځای کې مو چې مکتب ده، کوم کلي کې چې اوسېږي، هغلته د نجونو زده کړو ته خلک اهمیت ورکوي که هغه مدرسې ته ځي، یا دغه ټیټ صنفونه چې طالبانو ورباندې بندیز نه ده لګولی ښوونځیو ته چې ځي، خلک زده کړې خوښوي نه خوښوي؟
دلته چې ډېر بس ټول زده کړې خوښوي، ټول وایي چې زمونږ یعنې ماشومان یا هغه چې دی تعلیم یافته شي او تعلیم ته هڅوي، ډېره مرسته ورسره کوي چې آینده روښانه شي، آینده ولري.
د نجونو په اړه بیا دا نظر څنګه ده؟
انجینی هم داسې دي، پرېږدي اجازه ورکوي، بعضچې اجازه نه ورکوي، نه یې پرېږدي.
مخکې چې طالبان نه وو راغلي، ستاسې په سیمې کې دولسم پاسې نجونې وې؟ داسې ښوونځی و چې دولسمه پورې پکې نجونې مکتب ویلې؟
هو، ډېرې.
دغې ورځې کیسه راته کولی شي، یا څه دې ورنه په یاد ده چې شپږم صنف نه فارغه شوې بیا اووم صنف ته نه شوې تللی؟
هغې وخت باندې ډېره خفه شوم، بس څه م کړی وی نو بې وسي وه.
څمېله چای خو مو نه برابر کړي ده ځینې نجونې، کله کله چې دا اوس تېر ورځ چې ځینې نجونو سره خبرې کولې، ځکه چې په سړو سیمو کې دا د تعلیمي کال وروستۍ ورځ وه، دوی ویلې چې داسې یوه غونډه یې جوړه کړې وه، پروګرام یې نیولی وه، هغه میلې غوندې که نه، چې خوراکي شیان راوړي بیا یو بل سره ډېر، د هغه خدای پاماني کوي. داسې کوم محفل پروګرام خو تاسو نه وو جوړ کړی چې شپږم صنف نه فارغې دی؟
داسې کوم محفل هم نه جوړ کړی، ځکه ډېر خفه و، بس دغې بس دې ته د چا پام نه، د ملګرو جدایي وه، بس درسونه پاتې کېدلو.
که په دې اړه راته وایي چې په ښوونځي کې چې اوس تاسې درس نه شئ ویلی، ټوله ورځ په کور کې یاستئ، کور کوم کارونه کوئ، کوم کار کې تکړه یې؟
اوس مهال لکه مدرسې د سر نه ځو، بیا چې د خیاطي شروع کړې ده، بس کور کې کېناستل نه کېږي، هغې نه بعد به د قرآن کریم درس وایو، بس ماښام کې کور کې.
مور سره کار کې کومک کوي؟
مور سره خو کار کې مرسته کوه، خو زمونږ به پلار وایي کار مه کوئ، تاسو درس وایئ، بس مور مې کار کوي ټول.
عموما چې کله کارونه کې ورسره کومک کوي، څه کار کوي کور کې؟ پخلی کې څه زده دي؟ یو وخت کې د یو انجلۍ سره ما خبرې کولې، هغې راته د خپله کیسه کړې وه، وایي ما چې کله لډوګان، تاسو وایي بامیا ته که نه، وایي لډوګان مې پخول، هغې کې خلک اوبه ډېرې نه اچوي، ځکه چې هغه خپله یو رقم ته خوړینې وي او خرابېږي چې اوبه په کې، وایي هغې کې مې اوبه اچولې، مې ورته ویل چې اوس به دا پخېږي، اوس به پخېږي، هغه وایي ټول داسې دلده شوه. نو تاسې اشپزي کې څنګه یاستئ؟ چای پخی؟ ښه پخولی شئ؟
نن مې سابه بخول، بس همدا شان اوبه مې پکې کمې اچولې، بس چې همداسې ګاز مې پسې ورولګولې، بس همداسې ټول سوځېدلې.
وچ سابه دې پخول؟
نن مې سابه بخول، بس تازه سابه، مالجي ځه پخېږي به، بس همدغه شان ټول سوځېدلې، ورو مې پسې ګاز لګولې، بس سوځېدلې.
اتمن پام دې ورته نه وه. اشپزي کې عموما همداسې کېږي، بخصوص د ستا عمر چې کوم یو د 14 کلونو کې، دې وخت کې خو بیخي پام دې شیانو ته نه وي چې اشپزي باید سړی څنګه وکړي. په سیمه کې مو بیا د نجونو په اړه باندې دا نظر څنګه ده چې باید چې څنګه را لویه شي، واده وکړي، یا کورنۍ په دې لټه کې وي چې د خپلې لور ته خاوند پیدا کړي؟ دې موضوعاتو په اړه ته ووایه.
زمانه کورنۍ کې بس داسې کوم مغنه شته هغه وایي چې باید خپل تعلیم پوره کړي، دا غنه باید باید واده کی په هغه خپل خو خجنې تور کوي چې خوخه نه سم داس.
او په سیمه کې مو بیا وضعیت څنګه ده؟ چرته چې اوسېږي د کلي کې یا کوم ځای کې چې یاستې، دلته هم خلک همداسې فکر کوي که نه یوازې ستاسې کورنۍ کې خلک په دې باور دي چې نجلۍ ته باید حق ورکړل شي، په تمه پاتې شي چې د هغې زده کړې پای ته ورسېږي؟
نه، دلته بیا زیاتره خلک د نجونو نه هم پوښتنه نه کوي، بس وړې وړې واده کې ورې کې بس پوښتنه هم نه کوي.
بیا ژوند دې څنګه وي چې داسې وړې واده کې جنجالونه نه وي کورنیو کې؟
ولې نه وي؟ کوم کار نه شي کولی، بس وړې نو کورې ورانې، یا د خاوند سره جنګ، یا د هغې سره پاخې سره، بس کور کې بېته ناست، یا طلاق ورکړي. بس
طلاق موضوع مو یاده کړه، دا بیا ستاسو سیمه کې څنګه ده؟ نجلۍ په اسانه باندې پرېږدي چې له خپل خاوند نه جدا شي؟ ځکه دا خو یو څه پیچلې مسله ده افغانستان کې، یعنی په اسانه طلاق ورکوي که نه؟ جرګې وي، جنجالونه وي، بیا خوشې کوي؟
نه، په اسانه خو طلاق بېخي نه ورکوي،
بد ګڼي. پښتانه دا د ښځو سره خشونت څنګه ده په کورنیو کې چې کله نجونې وړې واده کې په کار نه پوهېږي، جنجالونه یې جوړ شي، وهل ته کول شته د خواښې خسر یا خاوند له خوا؟
دا خوشتري یا خاوند دی یا خسر یا لورونه یې. بس
د واده ته رسم رواج په اړه راته وایه چې څوک واده کې ستاسې په سیمه کې څومره ولور ورکوي؟
دو لکه
درې لکه څلور لکه سپینځه لکه مې نه بیا اخلي، تلام بیا اخلي لکه سره سره زرم بیا ناوې
ته اخلي. او بیا چې د جنۍ کورنۍ چې دی بیا ارس لکه د خپل خوان اخلي سره زر جیز ارس، بس بیا د کورنۍ څه نه کوي لکه کوټې سامان ارس بیا د جنۍ کورنۍ ورته کوي.
ها، یوازې پیسې له کورنۍ ورکوي؟ او واده مو بیا څو ورځې وي؟ یو ورځ، دوه ورځې،
دوه ورځې؟
همغه یو د نکریزې شپه وي او بیا ورپسې دغه وي دوره دغه وي. یعنی مصرف عموما په واده کې ستاسو طرف ته کم ده؟
څه خبر
نو. ملالی جان، ستا هیله څه وه چې آینده کې څه کاره اوسې؟ که ښوونځي خلاص وي، دولسم نه فارغه شوی وي، غوښتل دې څه وکړي آینده کې؟
غوښتل مې بس زما هیله دا وه چې څنګه دولسم نه فارغه شم، کانکور امتحان کې چې دی د کانکور امتحان عمومي او نمره راشم او طب ته کامیابه شم. دا زما ډېر لوی ارمان و، اوس هم هیله لرم چې پوره به شي انشاءالله.
غوښتل چې ډاکټر شي. بیا د خویندو په اړه درته وایه، هغوی دا هیلې درلودې او کورنۍ دې ملاتړ کوو چې ته ډاکټر شي؟
ولې نه، کورنۍ مې ټول نه غټ ملاتړ کوونکي، زما خپله کورنۍ ده او خویندې مې ډېره هیله درلوده. بس مشرې خور خو مې غوښتل چې ډاکټر شي، او یا دویم انتخاب یې کمپیوټر ساینس و، او نورې چې دی وړې دي هغې اوس هم مکتب ته ځي.
ملالۍ کدام راته ووایې چې د اوس چې نجونې کورونو کې ناستې دي، تاسې ځان ته یو څه مصروفیتونه پیدا کړي، مدرسې ته ځئ او ورسره په څنګ کې نورې زده کړې کوئ، دا نجونې چې په کورونو ناستې دي دوی ته څه ویل غواړي چې خپل وخت نه څنګه استفاده وکړي چې حداقل وکولی شي د دې ځای چې بیخي بې سواده پاتې شي یو څه زده کړي؟
سلام، خپل وخت ځای تېر نه کړي، لکه آنلاین درس شروع کړي، آنلاین درس کورسونه تعقیب کړي، تر څو باندې ځان مصروف کړي، همداسې په کور کې پاتې کېدل نه، یو اکیس نه یو کسب خو باید یو څه خو باید زده کړي، خیاطي یاده کړي، لاسي کار یاد کړي، ارزګا ځان ته جوړه کړي، یعنی هغه یاده کړي، هر څه باندې یو ژوند کې باید یو څه زده کړي چې هغې په درد وخوړل شي، چې بل چاته باید محتاج نه شي، یو هنر باید حتماً زده کړي.
ملالۍ، څومره چې ما ته یاد فکر کوم ستاسې شعر او شاعري هم ډېره ښه ده.
ما شعرونه هم لیکلي دي، شاعري مې ډېره خوښېږي، علاقه مې ورسره ده.
یا شعر و شاعری سره د علاقه کوم ځای پیدا شوې ده او تر اوسه دې څومره شعرونه لیکلي؟
د شعر و شاعری سره بس ډېره علاقه مې وه، همداسې به مې د نور شاعرانو شعرونه ویل، بس همداسې چې بیا بس ورو ورو بس خپله شاعري مې شروع کړه. اوسه پورې مې داسې لس دانې نه داسې شعرونه لیکلي.
کوم شعر دې اورېدلی شو؟
نور نه غواړم ژوندون په دې وطن کې، نور نه غواړم ژوندون په دې وطن کې، خدای نشته دې سکون په دې وطن کې، چې د حق خبره واوري او د حق خبره وکړي، چې د حق خبره واوري او د حق خبره وکړي، خدای را پیدا کړي او پاچا په دې وطن کې، هله مو د خاورو سره خاورې شوي، هله مو د خاورو سره خاورې شي، خدای بندې مکتب او پوهنتون په دې وطن کې، دا مې د مور او پلار ارمان دی چې طب وایي، دا مې د مور او پلار ارمان دی چې طب وایي، خدای نه څنګه پوره کړم دا ارمان په دې وطن کې، بې امنه بې نظامه بې بیرغه زندگی ده، بې امنه بې نظام بې بیرغه زندگی ده، خدای جنگونه دی جګړې په دې وطن کې، چې د امن او د سولې اذان وکړي، چې د امن او د سولې اذان وکړي، خدای نشته داسې یو باتور په دې وطن کې، او ملالۍ وزري به تل داسې دعا کړي، ملالۍ وزري به تل داسې دعا کړي، خدای راولي سوله او آرامي په دې وطن کې، خدای راولي سوله او آرامي په دې وطن کې.
دا شعر د کله لیکلی؟ د شعر په اړه ته وایه څه رقم د وضعیت کې د لیکلی چې داسې غوسه یې پکې؟
دا شعر مې چې دی په اوله کې چې طالبان راغلي وو، داسې 2024 کال کې مې لیکلی دی.
2024 کې څلرویشت بل شعر یادونه مو چې وکړه هغه درنه ورملالی جان،
دردونو سره ژوند کوي لګیا ده، یو ښځه یو هنر کوي لګیا ده، د پوهې دروازې پرې بندې شوي، د پوهې دروازې پرې بندې شوي، د خپل حق لپاره جنگ کوي لګیا ده، ناپوهي د جهالت دی په وطن کې، ناپوهي د جهالت دی په وطن کې، د تعلیم لپاره ژوند کوي لګیا ده، مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي، مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي، د ظلمونو سره زغم کوي لګیا ده، وزري بې وسي د غریبۍ ده په وطن کې، وزیری بی وسی ده غریبی ده په وطن کې، یو خزه په بازار کې مزدوری کوي لګیا ده، یو خزه په بازار کې مزدوری کوي لګیا ده.
ډیر علي ډیر علي ډیر خسته شعر دې لیکلای ده واقعا. کوم مرشد تاسو لري او کوم ډول شعرونه چې لیکي ډیر خسته دي؟ د دې شعرونو ټول انګیزام ده چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي، خزه د کار اجازه نه لري، انجونی مکتب ته نشي تللی، هم دا دې زوري چې داسې خسته شعرونه لیکي. رستی خبری دارم ملالی جانی که تو ویل خواری میره بانی
بس نور سو ویل نلارو، بس هم دا ویل نلارو چی کم انجنی پا کور پات دی، باید زکر تا دوام اکڑی، آنلاین زکری اکڑی، یو هنر باید زکری، پا کور پات نشی کورسون تاقیب کڑی، مدرسی تاقیب کڑی، سمزا ویل دی، مورا پلات احترام اکڑی.
ډیره زیاته مننه ملالۍ جانې چې وخت دې پرېښوده راغلی موږ سره دې خبرې وکړې. اورېدونکو له تاسې هم مننه. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود نقل و صندلی بود همون وقتا که شهری کنه بود جاده بی خطر خانه خالی بود همون شب ها پرد لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همون خانه های خام عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود خانه میگذاشتیم همون خانه های خام عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود خانه میگذاشتیم خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را ببینم که من رونده هستم به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را شهری کنه بود جاده بی خطر خانه کاغیری بود همون شبها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی هنوز لبهای تشنه به آبی تر نگشته مسافرهای عاشق دوباره بر نگشته به سایبانی سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایبانی سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره اما وقتا که شب شهری کنه بود جاده بی خطر خانه کاغیری بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقتا که شب شهری کنه بود جاده بی خطر خانه کاغیری بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود خانه های خواب عشق پخته داشتی در روی عشق خود پا نمی گذاشتی به یاد ما